دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوې نن د پنځمې زیارت راز او د 2014 میلادي کال د اگست 15مه نیټه ده. زه احمد شازمیم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د کابل، ایتالیې، افغانستان او پاکستان په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړي. کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم سوې او ورسره تاسو نور راپورونه هم اوریدلی سئ. په پای کې د خدای خدمتګارانو په اړه ځانګړی یونیس پروګرام مشالونه اوریدل هم مه هیروئ. خو تر هر څه وړاندې ورسیږي خبرونه. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې پر امریکایي پوهنتون په برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د کندهار ولایتي چارواکي وایي شایي نن د چمن بولدک لاره پرانستل سي. او د ایټلی په مرکزي سیمو کې د زلزلې له امله لږ تر لږه 248 کسان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د تیر شپې برید او د پوهنتون دننه تصفیوي عملیات پای ته رسېدلي دي. د کابل د امنیت قمانداني د جنایي څېړنو د څانګې مشر فریدون عبیدي نن مشال اړې ته وویل چې په پیښه کې د درو بریدګرو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. وسوالو د موټر بم په چاودلو سره برید پیل کړی چې په خوشنۍ سره د پوهنتون 2 زده کوونکي او 2 شخصي ساتونکي وژل شوي او ورسره 3 پولیس وژل شوي دي او 9 نور ټپیان دي. په ټپیانو کې 15 ولسي وګړي دي چې زیاتره له کړکیو او دیوالونو څخه د راغورځېدو یا چپکېدو پر مهال خور شوي دي. تر اوسه د دې برید مسولیت هیڅ وسلوالی ډلې نه دی منلې. دا پر دې پوهنتون یا پر کارکوونکو یې په یوه میاشت کې دوهم برید دی. څه باندې دوه اونۍ مخکې د دې پوهنتون دوه ښوونکي چې یو امریکایي او یو آسټرالیایي وو پوهنتون ته نږدې وسلوال وتښتول چې تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د تحریک کوریډور فرنټ مشر ډاکټر سیدالم مسعود وایي د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت د تیر کال نومبر میاشت وفاقي حکومت ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري لپاره هزاره ډیویژن کې د مځکې ترلاسه کول اجازه ورکړې چې دا عمل د صوبې لولس سره دوکا او د پښتنو د معاشي قتل معنا لري. نوموړي دا خبره تیر ورځ په پېښور کې پریس کلب کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه وی خبري غونډې ته وکړه.
موږ دا پریس کانفرنس کوو کو چې موږ حکومت ته دا وایو چې تاته یو هفته نوټس درکو که ته چا دوکه کړې نو دا فیصله واپس والا ګنې موږ دا ګڼو چې تا ټول کام دوکه کړو موږ دوکه کړو نو زموږ دښمن اوس نواز شریف او حسن اقبال بیا نه دی. زموږ دښمن بیا پرویز خټک دی او صوبایي حکومت دی.
بلخوا د اطلاعاتو په برخه کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی د نوموړي دا ادعاوې رد کړې چې په راداري کې د پښتونخوا لپاره هیڅ هم نسته. په سپین بولدک د دوستی په نامه د افغانستان او پاکستان ترمنځ دروازه شای نن خلاصه سي. د لارې تیرونی د پنځم په ورځ هاوه خوتر سو چې په ویش کې د افغانستان لور ته مظاهره کوونکو د پاکستان بیرغ ته اور ورته کړ. د کندهار د ولایت ویان سم خپلواک مشال رادیو ته ویل چې دوی هله لري د لارې نن خلاصه سي. د ویل د کندهار ولایتي ادارې کوشش کړي او کوشش کوي چې هر څومره ژر امکان ولري د غستونز د بهرنیو چارو د ریاست لاري د ډیپلوماټیک اړیکو لاري هواره سي. زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. د ایتالیې په مرکزی سیمو کې زلزله راغلې چې تر دې دمه 248 کسان پکې وژل شوي او 318 نور ژوبل شوي دي. د ایتالیې وزیر اعظم ماتیو رنزی تیر ورځ خبرداری ورکړ چې دا وروستي شمیرې نه دي. نوموړي وویل چې دا له حده وتلی درد دی. باور کیږي چې ډېری خلک اوس هم تر ملبې لاندې وي. پرون د مرکز روم په شمال ختیځ کې د 6.2 ریختر درجه په کچه زلزله وسوه چې د اکومولی، اماتریچی، پوستا او ارکواتیا دی ترونتو ښارونه ډیر ځپلی دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وای هغه وسلوالو چې ترکیه ملاتړ کوي د شام جرابلس شرګوټی له داش څخه نیولې دي. رجب طیب اردوغان د امریکا د لمرسیال ولسمشر جو بایدن سره پرم پانقره کې تر خبرو وروسته ول جرابلس شار څو ساعته وروسته تر دې سقوط وکړ چې د ترکیه ټانکونه او ځانګړي ځواکونه د امریکا په ملاتړ له سرحد پورې ووتل. جو بایدن ویل چې چې ترکیه کړی دی موږ ملاتړ کوو او زموږ الوتکه هم د دوی ساتنه کوي.
I want to make it unmistakable.
دوی زغړم د شک پرته دار وشانه کرم چې امریکا له خپل متحدي ترکیه سره ولاړه ده. موږ د ترکیه د خلکو ملاتړ کوو او زموږ ملاتړ مطلق دی او هغه به کمزوري نه شي. د امریکا ولسمشر ولسمشر جو بایدن زیاته کړه چې د ترکیه سرحدونه باید د ترکانو له لور کنټرول شي. ترکیه وایي چې د عملیاتو هدف چې د شام د آزاد پوسټ په ملاتړ ترسره سو د داعش او د شام د کوردانو په مشرۍ د ائتلاف مخنیوي و چې دغه دواړو ډلو غوښتل د جرابلس شار لور ته رامخته شي. امریکای پوځي چارواک پرون وویل چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک څلور کښتیو هرمز تنګې ته نږدې و امریکایي پوځي کښتۍ ځورولې ده. اډمیرال جان ریچرسن وویل په دې پیښه کې هیڅ یو توغندی نه دی توغول شوی خو هغه له تهران سره د پوځي کړکیچ د دوام ښکارندوی کوي. په تیره دسمبر میاشت کې ایرانی کښتیو په هرمز تنګې کې امریکایي کښتۍ ته نږدې څلور توغندي ویشتي و. چارواکو وویل د سې شنبه په ورځ دوه ایرانی کښتۍ د درې سوه یاردو په واټن کې امریکایي یو ایس ایس نشت کښتۍ ته چې په نړیوالو اوبو کې و ځان ور نږدې کړ چې دا یو غیر مسون او غیر حرفوي مانور و. د چارواکو وینا ایراني کښتۍ پرله پسې خبرداریو ته پام ونه کړ او د زورونې دغه عمل یې مخته یووړ. چارواکي وایي امریکایي کښتۍ د دې لپاره چې له ایراني کښتۍ فاصله ونیسي خپله لاره بدله کړه او زیاته کړه چې دغه پیش کولای سوای چې امریکا ایران ته چې ډیپلوماټیک اړیکې ورسره نه لري خپل اعتراض وړاندې کړي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل. پروان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. په کابل کې د افغانستان پر امریکای پوهنتون برید کې د دوو بریدګرو په ګډون لش تر لش څوارلس کسان وژل شوي دي.
اولې کې چې عمله شو چې اور ښکاره شو ډېر نږدې و موږ ته چمن کې او یو نیم صنفونه دیوالونه چپه شو شاګردان منځ کې و.
د امریکای پوهنتون د یوې محصلې ږغ مو اورېدی. د چین پاکستان اقتصادي رهداري تحریک مشران وایي د خیبر پښتونخوا حکومت په رهداري کې له وفاقي حکومت سره په لاس یو کولو پښتنو ته دوکه ورکړې او د دوی د معاشي قتل سودا یې کړې ده.
موږ حکومت دا وایو چې تا ته یو هفته نوټس درکوو که ته چا دوکه کړې نو دا فیصله واپس والا ګنې موږ دا ګڼو چې تا ټول کام دوکه کړو تاسو موږ دوکه کړو.
د قبایلي سیمې مېرمنې وایي د فاټا پر راتلونکو آئینی او انتظامی جوړښتونو کې د قبایلي ښځو نظر ته پاملرنه نه ده سوې.
د ریفارم کمیټي چې ګورمنټ جوړ کړه نو په دې باندې سټارټینګ کې اوبجکشن مونږه په دې وکړلې چې په دې کې د ښځو نمائندګي مو.
او دروان خبرون په پای کې ځانګړي نس پروګرام مشالونه اوریدل هم هروي چې دا ځل د پښتو د نومیالي شاعر لیکوال او قامي مبارز اجمل خټک د ژوند او کار په اړه معلومات شریک شوي.
کی اجمل صاحب کله د غیرت چغی مزاحمتی شاعر غټ پورته کنه دا د منګه د مترقی ادب مزاحمتی ادب یو داسي بنیاد جوړ شو چې هغه بنیاد تر نن پورې مضبوط ولاړ دی.
په نور خبرونه کې راپور هم لرو له مشال رادیو سره اوسه. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري او تاسو کولای شئ چې دا ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل تیر ماښام په کابل کې پر امریکایي پوهنتون برید کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبل اورسته. د افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د تیر شپې برید او د پوهنتون دننه تصفیوي عملیات پایته رسیدلې دي. په دې اړه د تازه حال شریکولو لپاره نسیم شفق څو شپې وړاندې زموږ سره تازه حال شریک کړی و. راځي چورته غوړسو.
د کابل امنیت قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې په ورشو کې وو محصلین چې دوه پکې انجوي او دغه راز د پوهنتون دوه افین یا ګاردان او د نابینایانو د لیسې یو محافظ هم شامل دي او دغه راز درې پولیس هم په دې پیښه کې وژل شوي. ښاغلی رحیمی وویل چې په دغه پیښه کې 15 درس نور محصلین چې کوم دي هغه ټپیان شوي او دغه راز نه پولیس هم په دغه پیښه کې زخمیان دي. د کابل امنیت قماندان وایي چې لمړی یو حمله کوونکی له 14 کو مواد څخه دک موټر د نابینایانو له لیسې سره جنگولای او دوه نور حمله کوونکو ته د پانتون دننه ورتک ته لار برابر کړی. دوی ویل چې د حمله پر مهال په دغه پانتون کې لووسه وسخه تر ونیم سو پورې ماسرین موجود، نو په دغه خاطر دغه عملیات څو ساعته دوام وکړ او دوی ویل چې دغه عملیات په ډیر احتیاط په دې خاطر تر سره شول چې د ماسرینو د تلفات او اندازه را کم شي. په دغه پانتون کې شاوخوا 1100 تنه زکړی کوي او دا تر 9 بجو پورې د زکړې دوام کوي او دغه پانتون له 2018 میلادي کال راهیسې په کابل کې فعالیت لري.
په کابل کې زموږ خبريال نسیم شفق چې پر امریکای په هنتونې د برید حال راکوي. لکه څنګه چې تاسو واوریدل، تیر ماښام شاوخوا 6:30 بجې په یو درنې 14 سره دغه برید پیل شو. سپین ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په کابل کې پر امریکای په هنتون برید په سختو ټکو کې غندلې دي. په دې اړه نور حال د احمد شیبر پر راپور کې واوري.
د سپین ماڼۍ ویاند جاش ارنس په واشنگتن کې به خبري غونډې ته وویل چې د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونه د دې برید په مخنیوي کې مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا په کابل کې پر امریکایي پانتون د حمله په ارتباط وویل چې دا د افغانستان پر راتلونکي برید دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند الیزابت تروجیو د حمله په لومړیو شیبو کې وویل په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت هلې ځلې کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې امریکایانو ته په دې برید کې زیان نه وي اوښتی. پر پهنتون د برید په وخت ګڼ محصلین هلته په درس بوخت وو. د هدا طیب په نوم د سوداګرۍ د برخې یو محصله چې له حملې وروسته له پهنتونه په تیښته بریالی شوه، ازادي راډیو ته د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
مونږ پهنتون دننه کې وو، مولې کې چې حمله شو چې اور ښکاره شو، ډیر نږدې وو مونږ ته چمن کې، او سنفونه یو نیم سنفونه دیوالونه چپه شو، شاګردان منځ کې وو. بیا مونږ ټول وتښتیدلو، یو بل لارې نه وتښتېدلو. د پنتون نه ډېر زیات شاګردان وو او ډېر کسان تر یو ساعت بعد هم چې مونږ زنګونه وهل، ډېر کسان پنتون منځ کې صنفو کې بند وو، نه شو وتلی.
په کابل کې امریکایي پانتون لومړی شخصي پانتون دی چې په 2018 کال کې د بنسټ ډبره کې شودل شو. په دې پانتون کې د معلوماتي ټکنالوژي، سافټویر او مخابراتي چارو انجینري، سیاسي علوم، نړیوالي اړیکې، د چارو اداره او مشي، مدیریت او سوداګري او یو شمېر اقتصادي زده کړې د امریکایي او یو شمېر افغان استادانو له لوري مختبی ولکې شي. د کابل په امریکایي پوهنتون کې د انټرنیټ له لارې له بهر هم محصلانو ته زده کړه ورکول کېږي.
د مشال ریډیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پونم
په اتمې نټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په اتمې نټه د پاسه 3 بجو.
زموږ غلا مشال رادیو ساوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو نيزو پروګرامونو لړلیک تاسو واورئ. یا اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور د چین پاکستان اقتصادي رهداري د تحریک کوریډور فرنٹ مشر ډاکټر سید عالم مسعود وايي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د تیر کال نومبر میاشت کې وفاقي حکومت ته د رهداري لپاره 1000 ډیویژن کې د مزګي ترلاسه کولو اجازه ورکړي چې د عمل د صوبې لول سره دوکه او د پښتونخوا د معاشي قتلمانه لري. نور د خبر تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه وی خبري غونډې ته وکړه. بلخوا صوبایي حکومت د نوموړي دای دا ردوی شراداری کې د پښتونخوا لپاره هیڅ هم نشته. په دې نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوسره کوي.
ډاکټر سید عالم محسود وایي د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک دغه خبره دروغ ثابت شوې ده چې کچيري په مغربي لارې د منصوبه نه ترسره کیږي، نو د پښتونخوا حکومت به په صوبې کې د دې منصوبې لپاره د ځمکې ترلاسه کولو اجازه نه ورکوي.
تا کور د حویلې په مس کې د 6 کیلومتر علاقه چې کومه واده د کوریډور چابي و، زموږ سره صوبې حکومت بار بار دا ویلي دي چې دا نه ورکوم. وزیر اعلی په ټي ویګانو باندې دا ویلي موږ دا نه ورکوم. او موږ چې تا کوړ ته لاړو نو موږ ته پته ولګې دلته دا د ورکړې دا موږ د پریس کانفرنس وکړو چې موږ حکومت ته دا وایو چې تا ته یو هفته نوټس درکو که ته چا دوکه کړې نو دا فیصله واپس والا گنی مونگ دا گنو چی تا ٹول کام دو ککڑو تس مونگ دو ککڑو نو زمونگ دخمن اس نواز شریف و حسن اقبال بیا نه دے زمونگ دخمن بیا پرویز خٹک تے صوبائی حکومت تے
دا مغربی لاری دا گٹلو لپارا دا جوڑی شوی اتحادیه دا نیوکو پلڑ کی می دا اطلاعاتو لپارا دا خیبر پختونخوا دا وزیرالا دا سلاکار مشتاق غنی نه پختنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې چین پاکستان اقتصادي رهداری د ټول پاکستان لپاره یو منصوبه ده او دغه لړکی مرکزی حکومت د صوبایي حکومت ټولی غوښتنې منلې دي.
ان کی باتوں میں کوئی وزن نہیں ہے چیف
منسٹر. د دوی په خبرو کې هیڅ وزن نشته. اعلی وزیر په دې خبره اورز او شپه کال کړی دی او زموږ ډیری غوښتنې منل شوې دي چې پکې چشمه رائټ بینک کینال د کوهاټ موټروی د پېښور سرکولر ریلوی او د صوبې په یو شمیر ضلعو کې صنعتي ښارونه شامل دي. خو چې زموږ غوښتنې ومنل شوې نو موږ د کار کولو اجازه ورکړه.
تب اس کے بعد اجازه دی کہ اب
خود کوریڈور فرنٹ مشر ڈاکٹر سید عالم محسود وائی صوبائی حکومت د مغربی لاری پزے پا نورو وڑو وڑو منصوبو د مرکزی حکومت سرا د پختنو د معاشی قتل سودا کری دا او دوی با پدے وجہ د مرکزی او صوبائی دوارو حکومتونو پزد احتجاجونا ترسره کوي.
تا پختانه د خپل لیډرشپ لپاره اسلام آباد ته رسیدو لپاره د اسلام آباد وزارت اعظم لپاره د پختونو معاشي قتل باندې سودا کړی دا د ته کوم یو هفته ټایم ورکړی دی هغه د ختمېدونه مخکې به موږ فیصله وکړو چې موږ څه کوو. موږ په 23 تاریخ باندې لکی مروت کې جلسه ده یو په تاکوټ کې جلسه ده په دریم تاریخ باندې د بټګرام نوم زیرا کو شانګلا تورغر او کوهستان ما اوس ټایمونه راکړي.
د کوریډور فرنٹ په خبری کانفرنس کې په خیبر پختونخوا کې د سیراج الحق اسپندیار ولی خان ابتاب احمد خان شیرپاو او مولانا پزیر رحمان پرنګ د سیاسي ګوندونو د مشرانو نه هم غوښتنه وشوه چې د مغربي لارې د ګټلو لپاره دې خپل کردار ولوبوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا حکومت نن د صوبې لپاره د یوې موټروی منصوبې پرانیسته کوي چې له کرنل شیرخان انټرچینج څخه تر چیک درې پورې به غځول کیږي. په دې موټروی سره به د صوبې تر انتظام لاندې قبایلي سیمو ملکنډ ویژن دیر سوات او چترال لولسته په تګ راتګ کې اسانی پیدا شي. د پښتونخوا صوبایي وزیرانو او چارواکو تیر مازدیګر په پېښور کې د دې منصوبې په اړه جوړې شوې خبري غونډې ته وویل چې په لومړي ځل د یو صوبایي حکومت تر انتظام لاندې موټروی جوړیږي. په دې اړه نور حال له پېښور د مشال رادیو خبریال غلام غوث را کوي.
د پښتونخوا د سړکونو د محکمې یا پښتونخوا های ویز اتارټی مشر محمد وزیر دی لړکی مشال ریډیو ته وویل چې د موجوده موټروی د کرنل شیرخان انټرچینج نه به د موټروی د ملکنډ ډیویژن تر چکدرې پوری غځول کیږي.
کرنل شیر انټرچینج نه به دا شروع کیږي موټروی باندې او چکدرې چوک به دا ختمیږي. د منس کې شپږ انټرچینجز دي. شپږ انټرچینجز په دوبیان روډ باندې، په سوابای روډ باندې، په بخشالی روډ باندې، کاټلنګ روډ باندې، پلای روډ باندې او په چکدره کې د انټرچینج سره ټول لوکل نتورک ته هم د موټر وی نه کنیکشن ملاو شي او د چکدرې نه موټر وی ته فاصله به 50 منټ شي. 35 بلین خرچ راځي او 18 میاشتې کې مکملېږي.
د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي معاون محیب الله خان چې د سوات سره تعلق لري وایي چې د ملکنډ ډیویژن د سوات دیر او چترال دولس لپاره دا یو مهمه منصوبه ده او نن به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک او د تحریک انصاف مشر عمران خان د دې پروژې پرانیسته کوي.
دا چکم دی دا تقریبا 81 کیلومتر دی، 14 کیلومتر زما خیال چې 3 کیلومتر 4 کیلومتر بده کی بیا ټنل دی، دوه ټنل دی، دا ټوټل 84 کیلومتر روډ جوړیږي. بل زموږ چې روډ جی ٹی روډ دی دا به یو واري زما خیال 1980 هغه پوزیشن ته بلاړ شي، هغه پاپولیشن ته بلاړ شي، هغه خلک بم په خوشاله کی شي، هغه بم آزاد شي خلک او د ملاکنډ ډیویژن خلک چکم دی بده بند روان شي. دا به ان شاء الله د صوبې چکم چیف ایگزیکٹو دی زمنګ جناب پرویز خټک صاحب هغه به د دې پرانیسته کوي او چیئرمین خان صاحب چکم دی حالت هغه به عوامي اجتماع ته خطاب کوي. بده کی
پښتونخوا صوبې کې د دې موټروی منصوبې ټیکا د پوسټ تعمیراتي کمپنۍ اف ڈبلیو او ته ورکړې شوې ده او د لوزنامې تر مخه د منصوبه به په 13 میاشتو کې سرته رسول شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته
د جنازي او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
موسیقی استادان په څه حال دي
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې له پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بڑم او هر یک شمبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
زموږه غلا مشال رادیو څاوري د قبایلی سیمو ځین شزي وایي چې د پاکستان حکومت او د فاټا مشران د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی چارو په اړه خبرې کوي خو له شزو هیڅ پوښتنه نه ده سوي دوی وایي فاټا اصلاحاتو کمیټي د هر ایجنسی دوره وکړه خو د شزو رای اوریدلو ته هیڅ ارزښت ورنه کړ د فاټا سیاسي اتحاد مشر بیا وایي په فاټا کې د سخت قبایلی نظام له وجې د شزو رای ته ډیره پاملرنه نه کیږي په دې اړه نور تفصیل د انساج مل په دې راپور کې واوري
په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د فاټا آئینی او انتظامی اصلاحات به د ټولو قبایلو په خوښه کیږي د قبایلي سیمو ځینې ښځې وایي چې له دوی سره په دې برخه کې هیڅ سلا مشورې نه دي شوي سیاستوال او د فاټا ځوانانو اتحادي مشره انیتا محسود وایي د اصلاحاتو په اړه د سرتاج عزیز په مشرۍ حکومتي کمیټې په ټولو قبایلي سیمو کې له مشرانو سره ولیدل او دغې رایې واغستې خو د ښځو نه پکې چایس پوښتنه نه ده کړې دا وایي که حکومت او قبایلي استازو د دوی غوښتنې ونه منلې نو پر ضد به په پېښور های کورټ کې مقدمه وکړي
د ریفارم کمیټې چې ګورمنټ جوړ کړه نو په دې باندې سټارټینګ کې اوبجکشن مونږه په دې وکړلې چې په دې کې د ښځو نمائندګي مو چونکی یو د علاقې دونه غټې علاقې ته غروانی سوچ کوي چې په دې باندې به څه کېږي نو هغه کې نیم په نیمه خو ښځې وي او یوت وي هغه په کنسنسس کې نه اخلي نو ما دا اوبجکشن آن بهاف آف ادر فیمیلز آف فاټا چې بری دا ډېره غټه خبره اټس مین مونږ وسم اسم نه یو د خلکو پر دې ښځې دا خو به مونږ سره ډېر زیات ډسکریمینیشن نورم روانه آیا په د 21 صدی کې به مونږ دغه سي پاتې شو چې څنګه دا شی ما سټپ دغه دی چې څنګه دا شی دې وړاندې کی نو آفٹر نیکسٹ ڈے یا فرام دا نیکسٹ ڈے ٹو ڈیز ڈیورنگ ان دا ٹو تھری ڈیز دن دکے دا ہائی کورٹ کے اگینسٹ دے اپیل دا فاٹا وومن پہ طرف نہ دا شی کوما کہ پرخ کے پارلیمنٹیرین رائٹ ہم دے اور انہیریٹنس رائٹ ہم دے دا سیزونا چی دی مونگ دا پا ہائی کورٹ کے زور تا چیلنج کوم
دا متحدہ قبائل پارٹی غڑی نادیا اور اگزے وائی قبائل پسیمہ کے اصلاحات غواڑیو دے اصلاحات و مانا دا خزو حکونا و دا غی غگ اور دل ہم دی خو وزیر اعظم تا پورکل شو وڑاندی سنو کے دا خزو رائے و غگ ندے شامل کرل شوے
دی کے خو اس شک نشتا سر دا کومی مسئلے دی دی کے نری نو فیصلے دی خزو دی کے فیصلے نہ دی مطلب خبر نہ دی شوے ورنہ تپوس نہ دی شوے دی وجہ دام کی دی شی مطلب خز کوم اپل پریزنس دے اغا دور خاص خیال نہ دے کلا دا ایف سی آر ریفارم کی دے دغه کے فیمل سٹوڈنٹس کوم اغا پارٹیسپیٹ کرے وو اور حکومتی لیول بانے کوم دے اغا جرگے کو مشران وو او سر خبر شوی دی سمو خزو کوم دے فاٹا خزو دورا پریزنس نشتا دے
په خبر ایجنسی کې د تعلیم د ودې لپاره کارکونکي شاسیه شریف وایي چې په قبایلی سیمو کې ډېرې کمې ښځې د آئینی او انتظامی حالاتو خبرو په اړه معلومات لري نو د حکومتي کمیټې لپاره دا ډېره اسانه وه چې د اصلاحاتو په برخه کې دوی هم په پریکړو او وړاندیزونو کې شاملې کړې وي د قبایلی سیمو د سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وایي د فاټا پاینی او انتظامی اصلاحاتو کې د قبایلی ښځو رائے اغیستل خو ډیره لری خبره ده اغه ته د تعلیم په سیر بنیادی حقونه هم نه ورکول کیږي
هلته ښځېدي او که سړي دي هغو ته د انسانانو په شکل نه کتلی کېږي زمونږ نه په قومي سیمه کې د زنانو نمایندګي شته نه زمونږ په سینټ کې د زنانو نمایندګي شته قبایلي خو هغه علاقه ده چې هلته د پردو کورونو ته زنانو ته د سړو هېڅ څیز نشته دی هلته زه د سیت د ایم این ای زنانه راغونډولی نه شم چې هغوی ته زه خبرې وکړم د هغوی د مسایلو نه ځان خبر کړم دا که کولی شي نو یو زنانه کولی شي
د رستیو کې د قبایلی سیمو استازو د فاټا اصلاحاتو په اړه وړاندیزونه وزیر اعظم نواز شریف ته ولېږل چې پکې دا هم ویل شوي فاټا دې په مرحله وار توګه په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپوخ پریږي
منځنه سپا شپک سوا یویش کلو هرتز
پر لاندو سپو 2013
15,300
او 15,200 کلو هرتز
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان سیاسي او عسکري مشرتابه وایي چې د ترګري لمیان زوړل د پاکستان د بقا لپاره لازمي دي او په دې لړ کې به د ترګري د مخنیوي قوانین نور هم موثره جوړول کیږي. د حکومت تګلارې په اړه سوي غونډه کې دا هم وویل شول چې اف سي یو کم دیرش نوي څانګې به ژر فعال کړل سي. په دې اړه نور حال ربیع اکرم خان راکوي.
د چهارشنبې په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ترهګرۍ پر ضد جوړې شوې قومي تګلارې په اړه شوې غونډه کې دا فیصله وشوه چې په ملک کې به په قومي تګلارې عمل درآمد نور هم موثره جوړول کیږي. د پاکستان د وزیر اعظم هاوس نه جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې په غونډه کې په دې خبرې اتفاق هم وشو چې د ترهګرۍ خاتمه د پاکستان د بقا لپاره لازمي ده. وزیر اعظم نواز شریف د قومي تګلارې په اړه د صوبایي او وفاقي استخباراتي ادارو په کار د اطمینان څرګندونه وکړه او ویل چې د لړکې د کار نور هم تند کړی شي. د راپورونو تر مخه د قومي امتیا مشیر غونډې ته بریفینګ ورکولو په وخت وویل چې وسلوال او د سختدریزه تنظیمونو په بدل نومونو کار کولو او د هغې د مدد کوونکو خلاف کاروایي په شمول د هغې د فنډونو ذرایعو خلاف به هم په مؤثره توګه کاروایي کیږي. په دې غونډه کې د قومي تګلارې په ځینو نکاتو کې د خنډونو جاج هم واخیستی شو. په دې غونډه کې دا فیصله هم وشوه چې د اف سي یو کم دیرش نوې څانګې به هم په فوري توګه فعال کړی کیږي. د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې په دې غونډه کې د قبایلي سیمو لپاره د اصلاحاتي کمیټې سفارشاتو په اړه وویل شو چې نور بحث او عوامي د عمل معلومولو لپاره به د سفارشات عام کړی شي چې د کمیټې په سفارشاتو قومي اتفاقي رائے پیدا کړی شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې په موجوده حالات کې پاکستان یو داسې مشرتابه ته اړتیا لري چې ښکاره هدف ژمنتیا واضح تګلارې ولري چې دا ډول دغه هیواد له بهرنیو او کورنیو ستونزو څخه راوباسي. د مقالې مهم ټکي ګولایاز وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې کې لیکوال طلعت مسعود وایي چې د پاکستان حکومت له ډېرو خواوو مسلو سره مخ دی چې پکې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې روان تاوتریخوالی، افغانستان سره اړیکې، د کوټه شورا معامله، امریکا سره تعلقات او په کور کې دننه د تحریک انصاف سیاست شامل دي. لیکوال وایي د پاکستان حکومت د بهرنیو چارو او کورنیو چارو پالیسۍ ډیرو ننګونو سره مخامخ دي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې تاوتریخوالی په اړه هغه هیواد له پاکستان سره هیڅ قسمه خبرې ترې نه کول غواړي خو په ترهګری خبرو ته تیار دي. همداراز افغانستان سره په دې وروستو کې اړیکې نورې ترنګلې شوې او هغه هیواد له هند سره اړیکې نورې زیاتې کړي چې له وجې یې پاکستان سخت غبرګون ښودلی دی. د لیکوال په خبره د پاکستان لخوا په مبینه توګه حقاني شبکې سره اړیکې امریکا خفه کړې ده او همدا وجه ده چې د 300 ملیون ډالرو مرستې ودرولې دي. لیکوال وایي چې د شوروي اتحاد یرغل پر وخت پاکستان له افغانستان سره کومک کړی و خو اوس ترې هیر شوي چې په هغه وخت کې نږدې ملګری څوک وو. همدا شان د امریکا هم لنډمهاله یاداشت دی. لیکوال د پاکستان کورنۍ سیاسي حالاتو په اړه لیکي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان لخوا د احتجاج سیاست حالات لا نور خراب کړي دي. هغه ګوند د مستقبل تګلاره نه لري چې څنګه پر حکومت فشار راوړي. لیکوال طلعت مسعود وایي که سهم ضرب اضف فوزي عملیاتو ډېری لاسته راوړنې کړي خو د جهادیانو بیرته را یوځای کېدو مخنیوی یو لوی چیلنج دی. په قبایلي سیمو کې د بیا ودانۍ او پرمختیایي کارونه هم روان دي خو وفاقي حکومت له پکار ده چې پرمختیایي کارونو سره سره سیاسي اصلاحات په ترجیحي بنیادونو سرته ورسوي. لیکوال وایي چې پاکستان له نړیوالو ادارو څخه ډېرې مرستې ترلاسه کړي. اوس دغه هیواد په اقتصادي توګه لږ مستحکم شوی خو بهرني سرمایه کاران پکې د نشت برابر دي. د لیکوال په خبره په دغه څانګو کې د حکومت د امنیت، سیاست، سفارتکاري او اقتصادي پالیسیو کامیابۍ په دې خبره منحصره ده چې پاکستان په راتلونکو کلونو کې کومه لاره خپلوي. لیکوال د مقالې په پای کې لیکي چې د دغه پالیسیو کامیابۍ لپاره پوهه او اهل مشرتابه پکار دي چې ښکاره هدف، ژمنتیا او واضح تګلاره ولري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای سي. تاسو کولای سئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ لارې هم واوري چې پته ده مشال رادیو .com. او کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دوغ دواړو هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړی. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. اوس د سهار لسمه پچی سوې د مهمو خبرونو د لنډیز اوریدو تاسو په امره ګرځوم. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د تیر شپې برید او د پوهنتون د نن تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي. د کابل د امنیت مدني د جنایت څېړندې څانګې مشر فریدون عبیدین د مشال اډې ته وویل چې په پیښه کې د درو بریدګرو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د چین پاکستان صدر اداري د تحریک کوریډور فرنٹ مشر ډاکټر سید عالم مسعود وايي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د تیر کال نومبر میاشت کې وفاقي حکومت ته د چین پاکستان صدر اداري لپاره هزاره ډیویژن کې د مزګ ترلاسه کولو اجازه ورکړي چې دا عمل د صوبې لولس سره دوکا او د پښتنو د معاشي قتل معنا لري. نومر د خبر تیر اوس په پیښور پریس کلب کې د چین پاکستان صدر اداري پاړې وی خبري او غونډې ته وکړه. پاکستان بولدا کی د دوستی په نوم د افغانستان پاکستان ترمنځ دروازه شاهد نن خلاص شوه. د لارې تیرنې د پنځمې ورځ هغه وخت وته تر سوچ په ویش کې د افغانستان لور ته مزایره کوونکو د پاکستان بیرغ ته اور ورته کړ. د کندهار د ولایت ویان سیمې خپلواک مشال اډې ټول چې دوی هل لري چې د لارې نن خلاص شي. د ایتلی په مرکزی سمو کې د زلزلې له امله لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي او 388 ژوبل شوي دي. د ایتلی وزیر اعظم ماتیو رنزی تیر ورځ خبرداری ورکړ چې دا وروستۍ شمېرې نه دي. نوموړي وویل چې دا له حده وتلې درد دی. باور کېږي چې ډېری خلک اوس هم تر ملبي لاندې دي. د ترکیه ولسمشر رجب اردوغان وايي هغه واستوالو چې ترکیه ملاتړ کوي د شام جرابله شارګوټي له داعش څخه نیولې دي. رجب طیب اردوغان د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره پرون په انقره کې د خبرو رسول جرابله شار څو ساعت وروسته تر دې سقوط وکړ چې د ترکیه ټانکونه او ځانګړي ځواکونه د امریکا په ملاتړ له سرحد پورې ووتل. او امریکایي چارواکو په نوچ د ایران د سپای فازداران خلاف ځواک څلور کشتي او هرمز تنګي ته نږدې او امریکایي پوځي کشتي ځورولې ده. ایډمیرال جان ریچرسن وویل په دې پیښه کې چې دوغان د نړۍ تر باوسوي خو هغه له تهران سره د پوځي کړکۍ د دوام ښکارندوی کړ. دا مهم خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ. او سوار سیزی د پاکستان کورنی ورسپانه ته د کتنی په سبا د مشال رادیو خبريالي رفاعت انجم د دغه هوا د کورنی ورسپانه د اداريو مهم ټکی راخست دي. راځي چورته ورسو.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پوز مشر جنرال راهي شریف 13 ورځې یو ځل بیا متعلقه چارواکو ته هدایت کړي چې په پورو غیر قانوني تګ راتګ بندولو لپاره دي د افغان نېشنل سکیورټي فورسز او نېټو فورسز په مرسته سخت هلې ځلې وکړي شي. ادارې وایي چې د پوز د مطبوعاتو څانګې یا ایس پی آر مطابق د کورم ایجنسی او د تل علاقې د دورې په موقع جنرال راهي شریف د ترهګرې خلاف عملیاتو کې د فوجیانو کردار ستایلی او ویلي دي چې د پاکستان ځمکه بچر هم د یو بل هیواد خلاف استعمالولو ته نه پرېږدي. ادارې زیاتوي چې د جنرال راهي شریف وینا چې په فاټا کې ترلاسه شوې کامیابۍ د نور مستحکم کولو لپاره د ټول ملک نه د ترهګرو د دوی د پټن ځایونو او سهولتکار نیټورک ختمولو لپاره کاروایانې روانې دي. ادارې لیکي چې په پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره پورته کړل شوي ګامونه مؤثره کول دي او د لپاره د پاکستان افغانستان په پوله د خلکو تګ راتګ د نړیوالو اصولونو مطابق دي کړی شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د بره دیر علاقې ډوګدره کې په سرکاري سکول د وسلوالو لخوا د لاسي بم حملې پیښه د غندنې او افسوس وړ ضرور خو د تعلیم محکمې ضلع چارواکي پولیس او د سکول استادانو چې څنګه غیر ذمهواري وښیلا هغه هم د معاف کولو نه ده. ادارې وایي چې د یو رپورټ تر مخه په ګورنمنټ پرایمري سکول ډوګدره کې نه خو څوکیدار شته او نه د سکول چاردیواري شته. د تعلیم محکمې غټو غټو دعوو باوجود دا خبره حقیقت ده چې د سرکاري سکولونو نه خو چاردیواري وي او نه په سکولونو کې میزونه کورسي او نه د سکول اوبه. ادارې زیاتوي چې د پولیس او د تعلیم محکمې لخوا په ښارونو کې په حفاظتي اقداماتو او امنیت زور ورکړی کیږي خو چې چېرته د بدامنۍ او عدم تحفظ ویره ده هلته ماشومان په سکولونو کې بغیر دیوالونو ساتل د غفلت او نه اهله انتها ده. ادارې لیکي چې په سکول کې د حمله نه دغ کار کیږي چې دلته کله هم چا اعلی چارواکي دوره نه ده کړې او ککړې هم ده نو د دې سکول په حق له دومره غفلت ولې شوې. د سکول د هډ ماسټر او استادانو هم د ذمہواری جوړې ده چې په دې حق له متعلقه چارواکي خبر کړي وي. ادارې اخر کې وایي چې د دې پیښې نه پس د صوبې ټولو لرې پرتو سیمو کې د سکولونو د کمزورو جاچ اخیستل او هغه لرې کول ډېر ضروري دي. یو خوا خو خزینه استادانو ته د وسلې چلولو تربیت ورکړی کېدو خبرې تر کېږي خو بلخوا دا حال دی چې په یو سکول حمله کولو مخنیوي لپاره هیڅ بندوبست نشته او ماشومان د ترهګرو پر رحم او کرم پرېښوول شوي دي. په دې کله وزیر اعلی ته نوټس اخیستل پکار دي او د پولیسو مشر ته هم په دې حق له د خپل محکمې نه سوال جواب کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ورځپاڼه ګارډین په مقاله کې لیکي د متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین پر دغه ګوند دومره اثر لري چې هغه له لندن وینا کوي او خلک د کراچي لارو کوڅو ته راوځي، خو داسې معلومیږي چې اوس د مشکلاتو سره مخ شوی دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ځواکونه یو وار بیا د افغانستان هلمند ولایت ته د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره ورغلي او داسې ښکاري چې دغلته افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې مرستو ته اړتیا لري. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د ګارډین ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي په لندن کې میش د متحده قومي مومنټ یعنی ایم کیو ایم مشر الطاف حسین پاکستان کې د خپل ګوند په خلکو ډیر نفوذ لري او په وینا یې په لسګونو زره خلک سړکونو ته روزي. نوموړي په دې ورستیو کې د پاکستاني ریاست خلاف وینا کړې ده. ورځپاڼه لیکي الطاف حسین د سلیریشتو کلونو راهیسې د پاکستان نه بهر دی او په لندن کې د خود ساخته جلاوطنۍ ژوند کوي. پلویان یې وایي چې نوموړی د کراچۍ په مهاجرو کې ډیر خوښول کیږي او خلک یې په یو غږ راپاسي. د کراچۍ مهاجرین هغه خلک دي چې د پاکستان جوړېدو نه پاس د هند نه پاکستان ته کډه شوي دي او اردو ژبه وایي. ورځپاڼه لیکي ناقدین تور لګوي چې الطاف حسین وخت په وخت د خپلو سیاسي ګټو لپاره د لندن نه په یو ټلیفوني پیغام د کراچۍ په لارو کوڅو کې ګډوډې او تشدد رامسته کوي. بلخوا پاکستانی چارواکي وایي الطاف حسین د پاکستان خلاف د جنگ آغاز کړی دی او اوس به د هغه خلاف لازمی کاروایی کیږي. نوموړي په دې ورستیو کې ویلي چې په ټوله دنیا کې پاکستان د ترهګرۍ مرکز دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د تیرې نهې په ورځ چارواکو ویلي چې د افغانستان د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره نږدې یو چاودنه کې امریکایي پوځي وژل شوی دی. یاد ولایت چې د وسلوالو طالبانو د بریدونو سره مخامخ دی پکې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په دې ورستیو کې سل تنه امریکایي پوځیان استول شوي دي. ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د نړیوالو جنگي ځواکونو د وتلو نه پاس په روان کال کې یو وار بیا د دې هیواد امنیتي حالاتو امریکایي ځواکونه دې ته اړ کړي چې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې مرسته وکړي. افغان حکومت هلمند ولایت ته خپل اعلی پوځي چارواکي هم استولي وو چې دغلته د وسلوالو د جارحانه بریدونو مخنیوي وکړي. ورځپاڼه زیاتوي چې له هلمند ولایت خواوشا دوه کلونه وړاندې برطانوي پوځیان ووتل او امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې. یاد ولایت ته د امریکایي ځواکونو دوباره ورتلل څرګندوي چې افغان ځواکونه د دې ولایت مرکز لشکرګاه د وسلوالو طالبانو لاسو ته د لوېدلو نه بچ کولو لپاره د مشکلاتو سره مخ دي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو څخوري فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي کته هم په تیری پیړۍ کې د روسیا او ایران ترمنځ اختلافات و خو دا مهال دواړه هیوادونه د شام د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ دي. مقاله لیکي په منځني ختیځ کې د روس نوی اراده تر شام پورې محدود نه دي او د روس ولسمشر ولادمیر پوتین دا هم وایي چې ولسمشر بشار الاسد لواک لري کړل نو شام به سخت دریزی ته تسلیم سي. د مقاله مهم برخه لانسا اجمل څخوري
فائنانشل ټایمز رسپانه لیکي لاغه راهیسي چې روسي د شام ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره په 13 ستمبر کې خپل هوایي ځواک لیږلی. ولسمشر ولادمیر پوتین لاغه فکره ګټه پرته کوي چې د ولسمشر باراک اوباما تر واک لاندې امریکا د منځني ختیځ د حالاتو پر ځای کولو صلاحیت بایللی دی. مقاله لیکي د شام او د میډیټرینین سمندرګي په غاړه هیوادونو د حالاتو په اړه دوه نوي پرمختګونه مخې ته راغلي دي. مقاله لیکي په تیرې پیړۍ کې د دشمنۍ پیچلي تاریخ لرلو باوجود روس او ایران دا مهال د شام ولسمشر بشار الاسد تر شا ولاړ دي. ماسکو غواړي چې روسیا بیرته د نړۍ او یا د سیمې د ځواکمن هیواد په حیث راشي. ولسمشر پوتین هم دا غواړي چې د ولسمشر باراک اوباما د بهرنۍ پالیسۍ د بریاو په څیر د خبرو اثر دا ویلو سره کم کړي چې ګنې د ایران د اټمي تړون نه زیاته ګټه روسیې ته ده. بلخو ایران بیا په بهرنیو هیوادونو کې د مداخلت په برخه کې زړه ناسره دی. مقاله لیکي په منځني ختیځ کې د روس نوي اراده تر شام پورې محدود نه دي. د روسیې کې ولسمشر ولادمیر پوتین له ترکیه او خپل سیال رجب طیب اردغان سره خپل ملګرتیا بیرته پرځای کړې. مقاله لیکي ماسکو پیرا کې پیرانی ملاتړ لرونکو ملیشو هم پام کوي او د اسرائیل او فلسطین ترمنځ په جګړه کې لویدیځو هیوادونو ته د منځګړي په توګه د خپلو خدمتونو ورکولو وړاندیز کوي. مقاله لیکي دا هر څه د اوږدې مودې د یوې ستراتیژۍ پرځای په تکتیکي توګه د موکو ترلاسه کولو لاره ښکاري. فائنانشل ټایمز د ولسمشر پوتین په اړه لیکي ولسمشر پوتین په دې خبره ټینګار ګوزار کوي چې ولسمشر اسد د مغربي هوادونو د خوښې مطابق لرې کړل شو، نو د ریاست به یو مهم تن لرې کړی شي او شام به سخت دریځ ته تسلیم شي.
دا مشال ریډیو دا.
تمه ده چې نن د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس پور حکومت کې د پریاسو اختلافات په اړه خبرې وکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان پر دواړو مشرانو غږ کړی دی چې مشترک کار ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې واشنگتن د ملي وحدت د حکومت ملاتړ دی، خو په دې کې هم شک نشته چې ستونزې شته. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشران وهڅول چې په ګډه کارونه مخته یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند مارک ټونر تیر ورځ په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل امریکا د افغانستان د حکومت ملاتړ ته دوام ورکوي. د سیاسي وضعیت په برخه کې موږ په ټول قوت په ډیموکراتیک ډول د افغانستان د انتخاب شوي حکومت ملاتړ کوو او ادامه ورکوو. موږ پوهیږو چې هلته ګواښونه شته، ځینې کارونه باید ترسره شي او د ځینو پرمختګونو شاهدان یو. موږ حکومت او د هغه مشران هڅوو چې یو ځای کار وکړي او د هیواد د ګټو لپاره مشترک کار ته ادامه ورکړي. تمه ده چې نن ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ارګ کې غونډه وکړي. د دې احتمالي غونډې په اړه ازادي راډیو داسې معلومات هم ترلاسه کړي دي چې شاید دا غونډه ترسره نه شي، خو د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل وایي چې نن به غونډه وشي.
پلان دی چې جمهور رئیس او اجرایي رئیس نن د سیاسي هوکړه لیک د تطبیق په ارتباط خبره دوهمه ناسته ولري. دوی به په دغه ناسته کې د حکومت د سیاسي هوکړه لیک په تطبیق باندې غږیږي. پلان دی چې تر دې وروسته په راتلونکو ورځو کې یوه بله ناسته هم جوړه شي او په هغه کې د ټولو دریو ناستو نتیجه راووزي او تر هغه وروسته حکومت له اوسني وضعیت په یو بهتر وضعیت کې خپل کار ته دوام ورکړي.
د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ وروسته تر دې اختلافات رابرسېره شول چې عبدالله عبدالله په کابل کې د ځوانانو د غونډې پر مهال څه باندې دوی اونۍ مخکې پر ولسمشر انتقادونه وکړل او هغه یې تورن کړ چې د ملي وحدت د حکومت پریکړه چې د 2014 کال په سپتمبر کې لاسلیک شوې وه نه عملي کوي. په دې ترڅ کې انتخاباتي اصلاحاتو ته هم اشاره وکړه، خو د دواړو مشرانو تر لومړۍ غونډې راوروسته چې د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ سره ولیدل ښکاره انتقادونه له رسنیو سره نه دي شریک شوي، او د سېشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره عبدالله عبدالله د حکومت له لورې د انتخاباتي قانون د طرحې د مسودې تر تایید وروسته وویل د انتخاباتو په قانون کې له پرمختګونو سره انتخاباتي اصلاحاتو ته لاره هواره شوې ده.
د مشال ریډیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
دا مشال پنم
پا اتمی نتا دا پاسا دو بجو
دا مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
ہارون باچا ہنری گڑے
پا اتمی نتا دا پاسا سلورو بجو
زموږ غله مشال رادیو سره اوري او سموار سدلې ځانګړي ونیز خبرونه مشالونه ته. د نن په مشالونه خبرونه کې در سره د پښتو د نوموړي قامي مبارز شاعر او لیکوال اجمل خټک د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. د خبرونه ساس لپاره شاهین بنيري جوړ کړي ده. نو راځي چورته غوښو دا تاسو او دا هم مشالونه.
ستړي مشوریدونکو شاهین بنيري ما او د عدم تشدد کاروان د نوموړي مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د پښتو د نوموړي قامي مبارز شاعر او لیکوال اجمل خټک د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. اجمل خټک د پښتونخوا پاکوړي کلی کې په 1925 کال کې د ستر خوشحال خان خټک په کورنۍ کې د حکمت خان په کور کې سترګې غړولې دي. هغه چې خپل لومړی زده کړې پای ته ورسولې نو په یو سکول کې د استاد په حیث د خپل عملی ژوند پیل وکړ. له وړوکوالي دا فکر لرلو چې خپل قام خپلواک او خوشاله وویني او د دغې لپاره د عملی کار جذبه هم لرله. په 2006 کال کې د باچا خان مرکز د امن ټي وي سره د خبرو په وخت اجمل خټک د خدای خدمتگار تحریک د مشر او د عدم تشدد د لوی مبارز باچا خان سره د خپل لیدلو کیسه صدا سره کړه.
باچا خان چې خدای خدمتګاری شروع کا او هر خاطلو نو نو خار نه پس چې خټکو را کو تا اتلو کنه خټکو تا نو به زمونږ دی وزې تا رالو نو زمونږ دا وزرا دی اقتدار مخالف ہوا د دوست محمد خان افغانستان بچاو جاگ رو شاہ جڑی سجا ہندوستان کی دین ستنا سو پیرنگیان وغیرہ روان کرے اسے جاگ پنو باندھے دے افغانستان تخت باندھے قبضہ کی دے جنگ کی منگا دے آگے خلاف ہو دے سجا اور دا پیرنگیان خلاف دے وجہ منگا شہرت ہو دے دے اور دا خٹکارا کا چوا دا آزاد خیال سن ٹور آزاد خیال ہو دا منگ سارا دل دے سارا ترجیح ہو بادشاہ خان چلا تو مدد چلا لو دیاگے نہ پس دا دیا گئے ضرور حکومت سا اختلاف پسے نو اختلاف نو جور شروع ہو نو دا علاقہ دے علاقے دا جو مرکز ہو زما سے ادنی سے زما عمر بسو پیزو کشپ کار وہ چکے سے زیا پا نل سو پیزویش کی پیدا شوے ما یا پا نل سو اشپک بیش نو بادشاہ خان دا دی اجرے نا روانو کلی تتلو زار کے دم کو راجی دی دا سو قدم کے دل تنا دے نو تو کو روتے ما اجرے تر اتلما نا اون نو پم کھرا تلا سلا ساخ اتے بچو او بے بسرا تلا کھا اے بچو ساخ دے پارے گٹو نو دے اگلا سراخ کر لو مسرا مینو کول اگے نتی جا ہو جما ٹو جن تن نو دے پوری دے اگے ما پسرا سراخ کلو او زما تدی وینا چې تاسو پاره غټو د دې لپاره ما ته ته منځور او هغه نه پر ټول ژوند دې ته وکړ شو
د پښتو ژبې نوموړی شاعر او ډرامه لیکونکي نورالبشر نوید وایي اجمل خټک د ډیرو صلاحیتونو مالک او په زلمیتوب کې ځان د باچا خان د یو تکړه ملګری شاعر نثر نگار او یو ښه مقرر په توګه په ولس منلی و نوموړی زیاتوي اجمل خټک د خپلې خاورې د ولس غرونو ورشوګانو او سیندونو یو داسې زورور آواز و چې انګازې یې په ټوله سیمه کې اورېدل شوې.
اجمل صاحب د دې نړوندې یو ټیچر او د هغې سره سره چې کوم دی نو د ریډیو پاکستان د پاره هغه سکرپټ رایټر او هغه یو ډېر ښکلی صداکار و او دغه صداکاري د هغه په تقریر کې هم وه، د هغه په شاعرۍ او روونه کې هم وه، دا هغه په خبره کې هم وه. نو هغه یو ډېر ښکلی د ریډیو یو ډېر ښه رایټر پاتې شوی دی، ډرامه رایټر پاتې شوی دی. د هغه سکرپټ رایټنګ اوس هم د پېښور ریډیو د تاریخ یو حصه ده. نو بیا چې د دغې په نتیجه کې هغه جیل ته تللی دی او بیا په هغه څه تېر شوي دي، تازه په هغه د هغې پوره دور ښیي، پوره کیسه ښیي، پوره داستان ښیي.
اجمل خټک پخپل وایي چې سیاسي حل ځلې خود وړکوالي نه پیل کړې وي، خو په کال 1955 کې چې کله باچا خان د قید نه خوشې شو نو د خدای خدمتګارو په مشورې په نوخار کې د هغه درون هرکلی کړی وو او هم دغه وختو چې په باقاعده توګه یې د خپل سیاسي مزل پیل وکړو. نوموړي دغه کیسه صدا سره کړې ده.
دغه څه سیاست کې وو او چې جمهوریت مې قبول کړو دا 1955 مو چې باچا خان دا پاکستان نه پس بندی شو نو هغه نه سره تلو نو بیا نه لو استقبال ورته کېدو څوک دې سوبې تر نه وځي دې مخه نو اول زمونږ دا نو خار راتلو دا نو خار د خدای خدمتګار او جرګې میټینګ وشو استقبال وکړو هغه میټینګ زه دا نو خار استقبال کوم رئیس کتر مقرر کوم او خج جلوس مو کو خو استقبال مو کو چې بادشاہ خان سره د سرارو نامه ورته سپاسنامه لیکلې وه پر سړک ورته راجمع شو او زه مخې ته سره د مشرانو وته وم ازاجي بابا قبر سره مو هغه استقبال وکړو او ما تقریر وکړو په خیر والې هلته نه د بادشاہ خان سره به موټر کې کېناسته دلته دې سړک باندې چې دلته کلي خلک راجمع و جاسته ورکړه او لاړم ورسره دغه چې زه بادشاہ خان سره به ازاجي بابا کې کېناستم تقریر میں کو ویادت تاکوری کی ندین فرزبیا دغا تحریک کی شم
دا اجمل خټک شیری مجموعه د غیرت چغه د پاکستان او افغانستان په پښتون مشتو سیمو کې د قامی ازادۍ طبقاتی کشمکش او په خپل قامی تاریخ او کلتوري شناخت د ویاړ فکرونه په مخ وړي او په ځوان کول د بیداری او خپل قامی مبارزه سره د ملګرتیا غږ کوي. په دغه اړه د لیکوال نور البشر نوید ناورو
چې اجمل صاحب په کوم دورونو کې دا شاعري کړې ده، نو په هغه دورونو کې په دې خاوره باندې د پښتنو جون جواز او بیا خصوصا د طبقاتي سیاست او د طبقاتي جدوجهد یو ډېر لوی عمل خور، او د دغه په نتیجه کې چې اجمل صاحب کله د غیرت چغې مزاحمتي شاعرۍ غږ پورته کړو، دا زمونږ د مترقي ادب د مزاحمتی ادب یو داسې بنیاد جوړ شو چې هغه بنیاد تر ننه پورې مضبوط ولاړ دی او خلک د هغې د اثر نه بېغم نه دي. او که تاسو فکر وکړئ نو چې د غیرت د چغې نفس چې اجمل صاحب کومه شاعري کړې ده، د هغې دونه اثر نه دی سونه چې د غیرت د چغې اثر دی. د هغې وجه دا وه چې د غیرت د چغې په شاعرۍ کې او د دې نور شاعرۍ هر څوک شاعر یو، او زه به دا وویل چې دورونه بیا مختلف وو چې څنګه په ډرامه کې یا د څنګه ډرامې دپاره د یو رښتینی کیسې ضرورت دي، نو دغسې د اجمل صاحب د شاعرۍ دپاره دا ماحول او د دې پښتنو د لر وبر د ولسونو د جون جواک چې کوم دی، نو هغه داسې وو چې یو رښتونی کیسې به ورته ویم، حقیقت به ورته ویم، او دغه حقیقتونه هغه په خپلې شاعرۍ کې نغښتي دي. نو چې چا کتلي دي نو هغې ته هغه تصوراتي شاعري نه وایي، بلکې هغې ته د خلکو د رښتیا د رښتینی ژوند د رښتینو حقیقتونو یو هنداره ورته وایي.
اجمل خټک د خپل قامی مبارزې په بدل کې سو سو ځله په بند محکوم شوی دی او د خپل ځواني ډېر خوږی ورځې د جیل د تور تمبو شاته تیرې کړې دي. د ملکن پوهنتون استاد او سړنکار ډاکټر نورالبصر امن وای د اجمل خټک کتاب د ز پاگلوم کو یو خوا په پښتو ادب کې د نثر یو غوره نمونه ده، نو بل خوا د هغه دور د جبر یو داسې یادګار دی چې د هغه وخت د قامی مبارزینو د قربانیو کیسې پکې خوندي شوې دي او د پښتنو ځوان کولبترې تر ډېرې مودې الهام اخلي.
دا زه پاگلوم د دې کوم کتاب دی، نو بنیادی طور باندې دې چې کله د مارشلا خلاف حکومت نیولې وو زمونږ په پښتونخوا کې د قیوم خان وزارت، په دغه وخت کې دې چې کله گرفتار شو نو دې په مختلف تارچر سیلونو کې پاتې شو. هلته دې داسې وځپلې شو، دله دونه زور ورکړې شو، دې په ذهني او جسمانی لحاظ سره دومره وځپلې شو چې د خپل ځان باندې هم د لیوانو پاگل ګمان راغی. هغه وخت کې چونکې دته نه د قلم اجازت و نه د کتاب اجازت و، ځکه چې دې په کوم حالت کې و نو هلته دا ممکن نه وه. دې چې کله د دې جیل نه را خلاص شو نو بیا دې ذهني طور باندې دې ډېر زیات تاثر شوی و. هغه اثرات یو بیا دله ډاکټر مشوره وکړه چې په داسې یو پروفیزا مقام ته لاړ شه چې هلته کې ستا صحت برابر شي او واپس کور شي. نو دې افضل خان لاله د ځان سره سوات ته بوتو او د هغه سره په کور کې دیره او د هلته دا کتاب ولیکو. کوم یاداشتونه چې دته په دغه کې وو د جیل نه، نو که چاته دا پته نه وي چېره دا کتاب د هلته لیکلی، نو بالکل دا هېڅ پته د دې کتاب نه لګي چېره دا بهر لیکلی شوی دی که دا په جیل کې دننه لیکلی دی. خو چونکې د دې واقعیات او د دې بنیادي محرک چې دی هغه جیل دی، هغه ټارچر سیلونه دي، نو د دې د وجې نه دا په اجمل خټک بابا په زنداني ادب کې یو ښکاره کتاب دی.
اجمل خټک په خپل وایي هغه د باچا خان د سادګۍ د خپل قام سره د بیکچه مینې او قربانیو نه ډیر اثر اخستی وو او غوښتلې چې هم د خدایي خدمتګار تحریک د لارې خپل اولس د غلطو رسمونو کم علمي او مایوسۍ د تیارو نه راوباسي او په خپل وطن کې د خپل واک خاون کې. نوموړی د باچا خان مرکز د امن ټي وي سره د باچا خان ځینې یادونه داسې شریک کړي دي.
او سبھی کول جلسی بھی ابتدا کے کم ہی کھولے مطلب خل کو تبدیل نہ ہو مطلب اور دا کے ساوت ادارے پیرنگیان مر گرے اور سام خالف تھے دی پرواہ نہ کرے ہر چاہتا بتلو اور ہر چاہتا بھی اگر کھولے نو دے تاریخ سے شروع کرے دے بیا بادشاہ خان نہ بادشاہ پاتے دے نہ خان پاتے دے بیا منگو تو سرتور ملنگ بھی سرتور ملنگ شو تو جن دے تیرو پتی مانے پر کور کی اور باہر جن دا شو جی سادہ جامع بھی آوستے اگر سر بھی ہوتا ہے دوں ہمارے یہ جوڑا جامع پہ گٹے کی بھی پترخ کی بھی نہیں بڑی بھی گھر چیز ہوگا اور گٹے ہی چاہتا اور کور ہے پل خدمت ہی پہچان نہ بولو اور سلام جماعت کی جماعت نہ رہا تو تقریر کرے رہے سپلائی چاہ ہوتا تھا کور نہ ہوتے بادشاہ خانہ دا ثواب دے جی سپلائی مکھ کے دم یاد رکھوں اور خدا ثواب دے گیا پتا سپلائی کیوں دی ودا دی خدا زم ثواب گٹما تا تا سپلائی سم ہوں تا قسم بن ادم اجا اگر جن فلسفہ دا کہ خدمت اب اتفاق پختانو روڑی جوڑے سی اور کون خدمت کی اور خدمت روبے پوائنٹ دا چی پیرنگے تو دیمن کو جی اور دا علاقہ آزاد سی تردی پوری سی تشتانہ سے تحریک کی پارٹی منظم کی بلکہ پختون کو معیشت اور معاشرت تعلیم اور ٹور جن جاک باغی کی صحت مند تبدیلی لاولی
اجمل خټک په پاکستان کې د پښتنو د حقونو جمهوریت د ودی او قومي بیدارۍ لپاره یو نه هیریدونکي کردار لوبولې ده په کال 1903 او یم کې چې کله د حکومت لخوا د بادشاه خان د تحریک د مشرانو او غړیو د نیولو او پاغوی د تشدد لړۍ نور هم ګړندې شوه نو اجمل خټک افغانستان ته جلا وطن شو تر 1909 یم کال هم په کابل کې پاتې شو د جلا وطنې د ورځې دغه په کورنۍ څنګه تیر شوه پدا غالا دا اجمل خټک د زوی ایمل خټک نه اورو
ما سی وای د یو خدای خدمتگار را چې هغه د خیش وسیدون کو عبد الواسی کا کینو خو زله بدا چې را بغلو او ما تر او ملاو شو او ما ته په جیب کې سیده نو ما به تنا ایسته خو ما ته په جیب کې لکه داګه د خپل وس او دا دغه مطابق چې په بلان کې خپل ډیر غریب سړی و تین علاوه نور چا پدے پختنو کے سیاسی فلق کو غیر سیاسی فلق کو جمع پر خیال جانے رہی رہو نہ داسے سے سوچ ہو نہ داسے فکر ہو نہیں چپ داسے سوچ کرے رہے نہیں چپ خیال کرے رہے تیرا دوبر وے شخصیت ہو دوبرے دے قوم گل کر آئے اور تعلق ہو بین ہوا اور دے رشتہ دین آیا تو دے دم معشومان سال لے
اجمل خټک په کال 1990 او 1990 کې د پاکستان د قومي اسمبلی غړی غوړه شو د پارلیمان د لارې د خپل اولس د حقونو مبارزه پر مخ بوتله هغه په پښتو او اردو کې یولس کتابونه لیکلي دي اجمل خټک په 2012 کال کې د فروری په 8 نیټه د دې فانی دنیا نسترګې پټې کړې او په اکوډي کې د خپل پلار نیکه پادیره کې خاورو ته وسپارل شو اوریدونکو هم دې سره زمنګ د نن د خبرونه وخت پای ته رسی بل ونه بعد عدم تشدد د کاروان د یو بل مبارز د جون او کار پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان
سندره خو جون دې او جون سندره را
خو اوس نډولستا نه اتنشتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی
د موسیقي استادان په ځحال دي
خو وډو نه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واګداران څه کوي
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هله ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کیم زما په پوزیشن راغی
دوی د سولې ل پیغام سره راغلی
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه، او هر یکشنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
دا مشال ریډیو ده.